آن شد اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان سیب.
دیر مننه سلامت حسین ایمی سیب، تاسی هم ستری مشه قدر من آوردون که تاست هم سلامون آوردی کم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندېښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته یې وسپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو، په کندوز ښار کې ماشومانو او ښځو ته د یوه روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري. دوای موږ دې ته د پرمختګ په سترګه ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتونکو لپاره یې شدل کیږي د قدر په سترګه ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلې په نه اتیا منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلې پیټنګ وکړه او سیالۍ لوبډلې ته 106 نوي منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینترز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ده وویل
think of that $110 billion all they're going to do is give it to other countries
که هغوی له موږ وسلې وانخلی له روسیې به یې واخلي. فکر وکړی دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه په ضروری اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی او بېدرکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکه بل مړشل دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کوله پاره په ورستویو کلونو کې تر ټولو بده پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1914 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړي یې وموندل چې څلور یې د جنوبي کوریا او څلور نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې نهم قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بېدرکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. تاسې زموږ شاخ له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندیدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نشئ ساتلی، زموږ سایټونه ما بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومه او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو له استازو سره شریک کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه یې پوستي جوړې شوې.
تقریبا تر 2000 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشو ویلې چې کله همباره ده، موږ هم سبق نشو ویلې، موږ دا غواړو چې زموږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په چاودنه کې نظیفه یوسفی بیک نه ده خوش سوې. وسیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې چاودنه مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو سوال طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوال طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بدخیسی ویل لا امنیتی زو اكونوز مش غشتنه داده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9مه په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید سالی محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو و ملګرو سره ووژل شو او یو لسنه زخمیان شو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي د افغانستان ولسی جرګې ته ټول 2015 کسان کاندید دي چې 411 تنه شته دي په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 ټکیږي
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسی جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه د چاري ته ګمارل دي خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي له پکتیا څخه د اصل ځاجي راپور ووري
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسیز ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د پکتیا په ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي د پکتیا ولایتي شورا رئیس خغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا یې سره بندنه مراکز دي په دغه کې تقریبا 2.5 پوری د پلوړ تهدید کیږي او تقریبا 5.2 د متوسط تهدید کیږي د دغه پورې چې امنیتي برخونه
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون رئیس خاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کاروبني او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي دوه ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کاروبني زمينه مساعده کړي فضلی وایي
امنیتی ارگانونه داد را کرده چی مون دیده نوان و تحریبات رو در رفع کولی رو پار اخبر تدابیر نگولی دی حد بر دو آدم را کرده چی زمون با پکتیا ولد که یو سلا و سلور نوی مراکز بطور خواست
د پکتیا ولایت د امنیت خمندانۍ امنیتی مرستیال خغلی سمنوال داد الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پکتیا امنیتی اورګار روز 400 کسي ځواک رامنځته کړي دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا ولایت د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتی فضا کې خپل رای وکاروي هوتک وایي دلوړو او ټیټو امنیتی ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو تر سره کیدو لپاره هوډمن ښکاري د روڼ اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتی ځواکونه خپل ژمنې په رښتینی ډول تر سره کړي اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډي ولایت خوس کې پرون یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په ټول سوالوي کې د رایه چونې د وبشت مرکزونو د بندیدو پریکړه ناسمه وبلله دوی وایي دا مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو له کبله تړل شوي او په دې کې د ولسی جرګې یو شمیر هغه کاندیدان لاس لري چې په همدې سیمو کې رای نه لري له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري
مدني فعال رفیع الله زیارول په داسې سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي د د پوینا د سیمو ته په خوا د تذکرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکرې سټیکر کړي دي
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوی مخدل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات یو کستن د یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي نو کچېره دلته سیاسي مداخله صورت ونی سي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک، اسماعیل خیل مندوزی، مساخیل، قلندر، نادرشاه کوټ، شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیلو د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی، حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلورو زرو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیلو ولسوالۍ کې. پرون یو کندید په مرغا کې څلور زره کسیزه غونډه درلوده، او بله خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومه او موږ تېره پرېږدی، موږ خپله امنیت ساتو.
قومي مشر حاجي مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادرشاه کوټ، شمال دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي، او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په دریو ولسوالیو کې چې په کوم ځای کې وایي چې په دازو کې نه امنیت زار به کوم لرم، دولت په خبره ده او هغه به زه په خپله غوړه وخورم، دوی ته به غافلي سي زه پاش یې بل هم زه امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو، څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامی ځواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع لیکلی دی چې مرکز په دې باندې آگاه وي او موږ وکولای شو چې یو مناسب نیرو هغو لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسي جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي، 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو تدوین کړی پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونی او ملي سوداګرو سره شریکه کړه. د دې وزارت مرستیالي کامل صدیق وویل دا پالیسي 15 کلنه ده او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په وروستیو شاوخوا 100 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2020 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیالی کاملی صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسؤلینو او یو شمیر سوداګرو او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په مشورو، وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل د وویل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او د سیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري او په دې لار کې هڅې تیزی کړي دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسي د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسبه وسیله ده او د هیواد پر اقتصادي ودې اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په اوسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی دی. افغانستان له 2010 میلادي کال راهیسې له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادرونکي او واردونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونۍ ګڼې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې دا کتنه تیره جمعه سوې او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوری ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېږي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوې کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي له کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر شوانځي او د هغه د په غزنی کې یو شمیر شوانځي زده کوونکي او شوونکي شکایت لري چې له شوانځي څخه پوسټي جوړ شوې دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو شوانځي زده کوونکو او شوونکو په دې اعتراض وکړ چې له شوانځي څخه له دوه میاشتو راهیسې پوسټه جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چې غېدی چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له شوونځی څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب مواز شوه، شاگردان به تحصیل میمانند.
در دست نیروهای پلیس است، تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بې تعلیمه پاتې کیږي.
زما نوم عبدالهادي ده، د دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړنګ کړی دی. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهرې وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډېرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لو شکایت دا ده چې اکثره شونځي ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني شونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې شونځي ودانۍ نه لري او حکومت دې ورته ودانۍ جوړه کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی خونځې شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نور بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپل زده کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو کا کړ دی وای
کله چې باران منګا چټی کیږي ځر پنام نشته د حکومت نغواړي چې منګل تعمیر جوړ کيو.
یاد خونځه مختلط دی او پکنجونی هم هلکان سره یوځای سبق وای. عبیده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روخانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلی سبق نشي ویلی. چې کله هم باران مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوی نصرالدین ازادي راډیو ته ویل د تعمیر د نشټوالي لامل غنی ستونزې غالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به له تعلیم به برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې د ماشومان به به تعلیم او به برخې پاتې شي. د دې وجه نه موږ په دغه کې د ماشومان په دغه خاو جوړ کړو کړی دی او دغه د کار کو سبقونه ویو.
د کونړ پوهنی رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیات ستونزو سره مخ دي.
مو خو مجموع کې 300 او اوه باب خونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا وختنه کړی وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اوریدلی رئیس جمهور وعده کړی ده په دې دوه کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشا خونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول خونځي به په دې روان دوه کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه خونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دین ډېر ولید کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست یې لکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثر ولایتونو کې خونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 خونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر ازادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره واشنگتن د اړیکو د شکلو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل
I do have to say it's not an easy situation for Turkey either. They had
so what I'm going to the Turkey la para asan karno hugui ham de distun de rode za de kar da mumkin wala la para la jumhur rais Erdogan manana ko.
I do want to thank President Erdogan for making this possible.
Kashish Brunson da jume pora za Turkey lwidi shar Azmir tanjde pa wazindan ki mahakima pa dre kar zindan mahkum sho kho mahkame de ta pa mokr che ha da mahakime la para pa intizar ki der waqt په زندان کې تیر کړی. نول دی عمله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مخی ته په ګوندو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوق العاده اخر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندربونسن د خوشکېدو لپاره د ترکیه له حکومت سره هیڅ ډول معاملې نه ده کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیه قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیه پولیسو برونسن د کوردانو له وسوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د